السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده چې بېلابېل راپورونه او نور مطالب پکې راغونډ سوي دي. پیل په خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یوه تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یوناما په یوه تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري ایجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. تفصیل وروسته. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړې سوي دي. تاس خبري اجنس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله اکس شبکې د بدخشان ولایت د کواف ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لیږدول سوي. د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکوره سوه. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او پنځه تنه ووژل نیول سوی دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قمندان امیر غلام علیان نن وویل چې تورن چې هویت نه دی ښول سوی د کرمان د شمال لویدیځ په کوچني ښار زرند کې هلته چې دا پیښه سوې وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سول. په کرمان ولایت کې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله څلور نوي کسان ووژل سول. په داس کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښې زیاتې سوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله بند سول. سرچینو د جرمني خبري اجنس ته ویلي پر هغو دریو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځ یې اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نېټې پورې بند سوي دي. په پاکستان کې انتخابات د فبروري میاشتې د اتمې نېټې لپاره پلان سوي دي. د انتخاباتو ډیری کاندیدان د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي. روسیې د طبي ګازو په یوه ترمینل کې د وروستۍ اورلګېدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګېدلی و. کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي. د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي، د دې اورلګېدنې راپور په سیمې کې د بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اجنس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو. خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل. د خبري مجلې په خبري مطالبو کې اورئ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي چې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري. طالبانو پر دې راپور عکس العمل ښوولی. د ترکیې چارواکي وایي چې په 2023 میلادي کال کې لږ تر لږه 13 افغان کارګران په ترکیه کې د کار پر مهال مړه سوي. د لیلا په نوم د یوې افغان فلم جوړوونکي لخوا جوړ شوي مستند فلم په سویډن کې جایزه ګټلې. د خوست په صبروی ولسوالۍ کې ځوانانو د ډنډکی میله جوړه کړې وه.
دلته مو ډېره په خوان روخستره هغه مو جوړه کونډلونه مو جوړ کړ.
کندهار کې د زعفرانو کښت شد خو بزګر ورته بازار غواړي.
تاریخ ماری اخوس خلاص ولا تاریخ مستر د تاریخ په جیل دغه دی روري چې دغه څو مخ پیدا کی مخ پیدا کی هر سره کری.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د غزې د جګړې وروستی حال در سره شریکو چې بیلابیلو چارواکو ورباندې څرګندونې کړې دي. دا خبري مجله نیم ساعت دوام کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې بیا هم د خبرونې تشرغ لاست ورزو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمان نن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوي درې میاشتنی راپور کې لیکلي. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي. په دې راپور کې تیرو درو میاشتو کې د بشري حقونو فعالانو نیولو او د بیان ازادۍ محدودیت په اړه هم جزئیات ورکول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړی. خو د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په ایکسپان خبره کړي، د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې په ناسم پوهاوي ولاړ دی. یونا مانن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې په نجونو او ښځو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او تر څار لاندې نیول شوي دي. د یوناما په راپور کې د څو بیلګو په ورکولو سره زیاته شوي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ښځې له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سر یې توقیف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې د دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیلګې په توګه لیکلي، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په ډسمبر میاشت کې په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل نجونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د نجونو خوځو خپل سر ونیونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې خپل اعلامیه کې لیکلي، کوم کارونه چې دوی یې کوي کوم خپل سری او تیری نه دی او د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره ترسره کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات لامل د یو شمیر ښځو او نجونو نیول هم تایید کړي وو، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. د یوناما په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره شوې. وایي له اکتوبر تر ډسمبر د بشري حقونو څلور فعالانی او درې خبریالان ونیول شول چې له دوی فعاله منیجه صدیقي او خبریال سلطان علي جوادی هم د طالبانو په زندان کې. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د سبب د دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت بیا په خپل اعلامیه کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، خو وړاندې د فرمان په تطبیق ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي. وایي له اکتوبر تر ډسمبر په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت تنه هزارګان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د پنځه شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ په نقض هم تورن کړی دی. وایي خلکو ته د معلوماتو در رسولو مخه نیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړې چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکي لخوا جوړ شوی مستند چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلی پر ژوند راڅرخي په سویډن کې د ګولد بګي جایزه ګټلې ده. د دغه فلم جوړونکي فریبا حیدری وای د فلم د اصلي کرکټر رواني او جسمي چپونه د ته اړ کړل چې دا فلم جوړ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فریبا حیدری په ژغ پیلېږي.
مسند لیلا درباره شخصی به نام صبوری حسینی که خودش رو در یک شخصیت زنانه میدانه به نام لیلا.
د مستند فلم په سویدن کې د ګولد بګی جایزه ګټلې ده. د لیلا مستند د یو افغان جنسیت بدلی لیلا صبور حسینی د ژوند کیسه ده. د دې مستند جوړونکي فریبا حیدری وایي د لیلا صبور حسینی رواني او فزیکی ځورونی او زړورتیا یې د دې فلم د جوړولو لامل شول. دغه افغان فلم جوړونکي وایي د لیلا مستند جوړولو یو کال وخت نیولای.
ان کې چې تاسو شو تصمیم به ساخته ان
د چې څنګه مو د فلم جوړ کړ په پیل کې د لیلا جسمی ستونزې وي چې د ټولنې لخوا د نڅا او نورو هغو کارونو لامل چې کړي و زورول شوی او وهل شوی و کله چې ورسره آشنا شوم په خبرو کې څو نور مهم ټکي وو چې پریکړه مې وکړه او فلم مې جوړ کړ. د هغې رواني ټپونه مهم ټکي وو.
لیلا صبر حسینی د لیلا مستند فلم کریکټر یو افغان ټرانس جنډر دی چې په 1950 کال کې زیږیدلی. هغه په هرات ولایت کې ژوند کاوه او د دغه ولایت په یوه ولسوالۍ کې د ښوونځي ښوونکی وو. شاوخوا دوه کاله وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د لیلا صبر حسینی څو مرکې خپرې شوې چې پکې ادعا یې کړې وه د یو شمېر ځوانانو لخوا ځورول شوی یا وهل شوی دی. د دغه جنسیت بدلې په یوه ویډیویي کلپ کې چې هغه وخت خپور شوی و، هغه له ژړا سره د خپلې پښې زخمونه هم ښودلي وو چې په وینا یې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ځوانانو په داغ میل سوځولی وو. هغه ویلي وو چې دغو ځوانانو هغه په زوره د نڅا په خاطر بیولی وو او د نڅا د نه کولو په خاطر یې زور زیاتی ورسره کړی وو. په ویډیو کې لیدل کېدل چې د دغه جنسیت بدلې د پښې د یوې برخې پوستکی ټول سوځېدلی. هغه هم داشان ویلي وو چې د وهلو له امله یې د یوې سترګې دید هم ختم شوی. په ویډیو کې دا ادعا هم کړې وه چې ځینو کسانو غیر اخلاقي غوښتنې ترې کولې. لیلا صبر حسینی ورسته د جنسیت بدلو د یو ملاتړي سازمان په مرسته له افغانستان څخه یو امن هیواد ته ولېږدول شو. ترانس جنډر یا جنسیت بدلی هغه وګړي دي چې جنسیتي هویت یا جنسیت یې د زیږیدو له انتصابي جنسیت سره توپیر لري. د لیلا مستند فلم داسې مهال جوړ شوی او د ګولډ بګي جایزې ته نوماند شوی چې په افغانستان کې د ایل جی بی ټی کیو ټولنې ډېر غړي اوس مهال په پټه ژوند کوي او ځینې یې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې هم دوی ډېر خوندیتوب نه لري چې څه موده وړاندې په پاکستان کې هم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو. د ګولډ بګي جایزه چې په 1946 کال کې رامنځته شوې هر کال په سویډن کې په مختلفو کټګوریو کې فلمونه ورته نوماند کیږي چې د 2023 کال د غوره مستند جایزه یې 4 ورځې مخکې د لیلا فلم ته ورکړل شوه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ترکیه د روغتیا او کار د خوندیتوب اداره ISIG وایي چې په 2023 کال کې لږ تر لږه 13 افغان کارګران په ترکیه کې د کار پر مهال مړه شوي. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال په ترکیه کې ټول ټال 1902 کارګران د کار پر مهال او کارځای کې د تاوتریخوالي په ګډون په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. تبدا سل کې د چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې د یو افغان کارګر سوځول شوی جسد وموندل سو او کورنۍ وایي چې تر اوسه د وژنې قضیه نه ده څېړل شوې. دا هم په دې باب تفصیل.
په ترکیه کې د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار په نوم ادارې د سه شنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د 13 افغانانو په ګډون 1902 کارکونکي د کار پر مهال د بیلابیلو پیښو له امله مړه شوي دي. د دغه راپور له مخې 106 بهرني کارګران مړه شوي چې پکې د سوریې، ترکمنستان، عراق، ایران، بلغاریا، آذربایجان، قرغزستان، مصر، ازبکستان، اوکراین، فلیپین، جاپان، کولمبیا، مالدیف، نایجیریا، رومانیا، روسیې، سوډان او تاجکستان کډوال شامل دي. یاد سازمان ویلی چې په دغو کارګرانو کې چې د کار پر مهال مړ شوی 22 ماشومان له 14 کلونو کم او 23 د 15 او 18 کلونو ترمنځ او دغه شان 140 خزی هم شامل دي. د ترکیه د روغتیا او کار د خوندیتوب د سار ادارې په دغه راپور کې د یادو کارګرانو د مړینې د لاملونو په توګه ترافیکی پیښې، لا لوړ ځای څخه راغورځېدل، برېښنا نیول، په کارځای کې تاوتریخوالی، چاودنې، سوځول او نورې پیښې په ګوته کړې دي. دغو کارګرانو په ودانیزو، کرنې، ترانسپورت، سوداګرۍ، ښوونیزو ادارو، خروالۍ، د خوراکي توکو سوداګرۍ، ټولنیزو، روغتیایي خدماتو او قانونو په برخو کې کار کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر محمد نورتانی په نوم یو افغان کارګر د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې وژل شوی او جسد یې د کورنۍ په وینا سوځول شوی و. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګل له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل خاوند کان ته د کار لپاره تللی خو سوځول شوی جسد په ځنګل کې وموندل شو. قمرګل ویل چې د هغې د خاوند د وژنې قضیه نه ده څیړل شوې او دوی په بد حالت کې دي.
په کور کې بندیان یو، له کوره نشو وتلی، ماشومان مو ښوونځي ته نشي تلی، د ویرې له امله له کوره نه وځو. دوه میاشتې کېږي چې وکیل مو پیدا کړی خو تر اوسه یې هیڅ نه دي کړی.
هغه مهال په انقره کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ترکیه د دغه افغان د وژنې دوسیه څیړي. دغه شان هغه مهال ترکی رسنیو هم خبر ورکړی و چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد د ترکیې په زنګلداک کې د ډبرو سکرو په یو قانون کان کې د خپلو مالکانو لخوا وژل شوی او جسد ورته سوځولی دی. هممهاله په ترکیه کې یو افغان کډوال احمد الله وایي هغه او نور افغان کارګران له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د کار د جواز د نه لرلو له امله کم معاش اخلي.
اجازه کار خو اصلا نه مته،
دوی په هیڅ صورت د کار اجازه نه ورکوي. کارګر باید د کار جواز ترلاسه کړي. که موږ خپله کاري دنده بدل کړو د کار جواز له منځه ځي. د کډوالو معاشونه د ترکی کارګرانو په پرتله کم دي. حکومت هم د کور د ادرس لاسلیک نه کول او نور مسلو په پلمه د یو کلن موقتی استوګنی اجازه چې ورکړی وي لمنځه وړي.
انور امس خېل اوره باطل کردن.
تر دې وړاندې هم ترکیه، ایران او پاکستان ته د کار په موخه د یو شمیر افغان کډوالو د وجل کې دورا پورونه ورکړل شوې دي. دا مهال په افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله سلګونه زره بی اسناد افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان کې میشته چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله له ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
او سم د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه راپور. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په منځنی ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس توندلارې ډلې لخوا چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، له ناڅاپي برید او ورپسې د اسرائیل ځوابي عملیاتو په منځنی ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ. جوزف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. نور تفصیل له احمد تکل نوري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرائیلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته یې د دې کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکېچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکېچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی ل خپل اسرائیلی سیال اسرائیل کاتس او ورسته له هغه د فلسطیني ادارې ل جک پوری ډیپلوماټ ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنس کومه لیدنه نه ده پلان شوی. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپای ټولنې ل وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پترڅ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې پر ستورو لګاو چې اسرائیلو د احتمالي فلسطینی دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرایلو غوسه هم اوپارول. د اروپای ټولنې جګپړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهر د دوو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. د اروپای ټولنې غړي د منځني ختیځ دروان کړکیچ په اړه د یو واحد دریس په خپلولو کې پاتې راغلي. داسې چې د جرمني په څیر د اسرایلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربان غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو څخه وتنه نسی کولای چې خپل لمړنۍ ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. د یو ان ډی پی په دې راپور کې په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو پر کمی هم اندېښنه شولې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو وایي نشي کولای خپل ورځنۍ اړتیاوې لکه خوراک، روغتیايي اسانتیاوې، کار، روزګار او نورې پوره کړي. یو ان ډی پی دا خبره په هغه راپور کې کړي چې له 2021 تر 2022 کال د افغانستان اقتصاد، ټولنیز او کورنی تغییر په اړه خبر کړي. د ادارې زیاته کړي تر اوسه هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی او د بیروزګاري او فقر کچه ډېره پورته ده. په دې راپور کې وړاندې په ټولو برخو کې د خزینه کارکونکو په کمی هم اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي. دا شمیره داسې مهال چې په 2022 کال کې 11% وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنی 6% ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په خوځو محدودیتونو او د بانکي سیستم له منځه تلل د اندېښنې تر ټولو مهم ټکي بللې چې له قولې نړیواله همکاري ته اړتیا لري. د دې ادارې په راپور کې له دې ستونزو سره په یوې ټول شموله مبارزې ټینګار شوی او د دې یادونه هم شوی چې د خوځو اقتصادي مشارکت باید د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په هر هڅه کې لومړیتوب ولري او د اغیزمنو د اړتیاو پوره کولو او تلپاتې ملاتړ په برخه کې نجونو او خوځو ته لومړیتوب په پام کې ونیول شي. بل خو د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې په یو دولتي اداره کې د صفاکار په توګه دنده مخته وړاو نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بچان مې لیاغستو او په خوکولو لپاره څه نه لري، ناروغ دي، خپل هم ناروغ یم، د درملنې پیسې نه لرو، په کور کې بخارۍ نه لرو، یو سندلې لرو، د ګرمولو لپاره یې لګاونډیو لک څه راوړو، کنه همداسې سړوي، د خوړو لپاره څه نه لرو، میړه مې عصبي تکلیف لري، کار نشي کولای.
د کابل اوسیدونکو عبدل چی بې روزګار دی. ازادي راډیو ته وایي په دې ورځو کې نشي کولای د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دا مو یا کراچی ما کارت کړی دی، وایي یو کراچی مې په قرضونی ولاد د څخه توک مې په کې پورل، خو اجازه به یې نه راکوله، مجبور شوم چې کار بند کړم. اوس به روزګار يم، څو ځل هوټلونو ته ولاړم، کار یې رانه کړ، لیوي خوا پوره وړایم او بل خوا مې اقتصاد ډیر خراب دی، ډیر شپې وګی. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نږدې لس ورځې وړاندې هم یو راپور کې لیکلی وو، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته 15% افغانان د ورځې له یو ډالر په کم عاید ژوند مخته وړي. د ادارې ویلي وو خراب اقتصادي وضعیت د ښځو په ژوند تر ټولو ډیر اغیز کړی او تر څنګ په اقتصادي برخه کې افغانستان ته 1 میلیارډ ډالر زیان اړولی دی. د ویلو ده چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته له 2021 کال د اګست راهیسې تر اوسه د نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سفر او بیلابیلو نورو چارو بندیزونه او محدودیتونه لګولي. د افغانانو د اقتصاد خرابېدو په اړه راپور نه داسې مال خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې 23.1 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوست د صبروي ځوانانو د دې سیمې د څپرې غره له پاسه د ډنډکي خوړو میله جوړه کړې وه. ډنډکۍ د خوست د خلکو پخوانی او مشهور خوراک دی چې اوس یې له خوست بهر هم ډیر مینوال پیدا کړي او خوستوالې خپلو میلمنو ته په ډیر خوند او مینه تیاروي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډنډکۍ په خوست کې په ډیرو پخوانیو خوړو کې راځي او له پخوا خلکو په ودونو، ختمونو او نورو مناسبتونو کې تیاروي، خو اوس یې په لویو محفلونو کې د پخولو رواج کم شوی. خو بیا د ملګرو او دوستانو په ناستو او بنډارونو کې پخول ډېر شوي چې د پاسه ورباندې تازه ویلي شوي کوچ اچول کېږي. پخوا د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ډنډکي خوراک سره بلد نه وو، خو اوس یې مینهوال دومره ډېر شوي چې خاص او عام مېلمانه یې له خوستوالو په فرمایش پخول غواړي. د خوست د صبریو ځوانانو هم د څپرې پشنه او سمسوره سیمه کې د ډنډکي د خوړو میله جوړه کړې وه. د یادې سیمې اوسیدونکي مظلوم صبري مشال راډیو ته ویل
اوس دغه ډنډکۍ عام ورځ تر بلې ترویج کوي، یعنی ځوانان په مخبلونو کې پخوي او عام په شرونو کې اوس هم پخېږي. بعضې هغه چې دي کافي شاپ هم کې پخېږي، هلته هم جوړوي. نو د نورو ولایتونو خلک خوست ډنډکۍ د پاړې ورځې یا هلته ملګرو ته چې موږ ته بېګاته مثال ډنډکۍ پخکوي. ډنډکۍ یو ډېر بهترین خوراک ده. کله چې ډنډکۍ تیار شي، یعنی غوړي وي، کوچ وي، مستې وي، تور وي، مختلف شیان وي، او په څنګ کې ورسره وچه ډوډۍ، قورمه، شنه سبزي، یعنی مستې او داسې نور شیان هم وي چې دا په خوست کې ځانګړی رواج لري.
د ډنډکی پخول ظاهرا ډیر ساده معلومیږي، خو که څوک او د کورنۍ ښځې د پخولو تجربه ونه لري، په هغه اندازې خوندورې نشي پخولی چې مینوال خوراک ته وږي وي. د خوست یو اوسیدونکی عبدالله وایي:
ما یې وروچوالې، هغه چار کاله خپل ټیم په راشه نو ورځ ته بیا کورنۍ وریجو، هغه وریجو وروچوالې، هغه ټیم سا نیم سات یو سات ټیم یو نه ورځ ته پخې شوالې. بیا مو روخسته ملګری روغلل، دلته مو ډېره په خوان روخستر، هغه مو جوړ کړل، کنډلونه مو جوړ کړل، یې نه ورځ کورنۍ مستې وې، کورنۍ غوړي وو، هغه پسې مو خوړلې.
د ډنډکي په خوان نن سبا یوازې د خوست تر پورې محدود نه دی پاتې شوي، بلکې هغه خوستي مسافر چې عربي هیوادونو، اروپا او امریکا کې دي، هغوی هم په خپلو بنډارونو کې ډنډکي تیاروي او بیا یې انځورونه او ویډیوګانې له خوانده ټولنیزو شبکو ته پورته کوي. د عربي هیوادونو یو مسافر حاجي کمل خان وایي:
مونږ کله چې دا وریجې پخې کړو، یارون دوستانو ته راغ وکړو چې نن به مونږ مېلمستیا دو، کوټې ته برسې، مونږ درې ته برسې، نن مونږ مې وریجې پخې کړې دي، ډېر خواخ وي او ډېر په جامو جوس سره څو خوروي، او ملګری لیبی کی دې ته خوشول وو، دامو ژوند دامو خوشالي دوه ته خواخو.
خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې تر ډیره خلک په میلمه پالنه مشهور دي، او په خپل میلمستیاو و دونو خیراتونو ختمولو او بندرونو کې د اوسنی وخواړه هم په خړول تیاروي. خو د ډنډکی په ګډون د ځینو ساده او پخوانیو خوراکونو دود نه یوازې نه دی پریخی، بلکې په خوراکونو کې هم د پخوانیو دودونو پاللو ته پام ډیر شوی دی.
په کندهار کې کاروانګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي، خو بازار نه ورته لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و، چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر بکری ا دیره ته پراته دي زه خپل خرم خرص دغه اندست خرید دغه چې وس خرزي خرچیږي یا زما غره خرچی تا غر د معنی کری تاریخ مری اخوس خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرر شي دغه نرخ پیدا کی نرخ پیدا کی هر سره کری ودایو یو جریب د نیم جریب خدا غر د معنی کری مگر خرسیږي نه یس نه کری سبقین نه دای دی کری دی دای به زیدایم پوجي کو خوړی په کارو مونږ چې پر کال چې اخر سنسي هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې اخر سنسي نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي، نو ډېر کروندګر بورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کړی سوی دي، مګر دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ سي په کارو کتار برابر سي. نو دا موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ سي، د انسانانو مخ ګرد ودا دغه تر واوړي و دا زعفران تر واوړي و د ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقه پر رقم باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات سي. مثال هغه تاریخ چې نرخونه و درلودي څونه پیسو کله مګر دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل هم شوو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د مسئله طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه یې ورکړې ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیې سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیې سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو او ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.